مرسته کړي او د جدي لومړی نیټه څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چش کیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د وري د لومړی څخه بیا د استوا پر کښه باندې د چش کیږي او مود لګیږي، په عمود ډول سره دی دغه وړانګې ورېدوي. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو موږ ستاسو نن ورځې لوست کې د مدرین سیمې په هکله لولو. درنو خوږو زده کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي، تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ. د جلی او د سرطان پر کښو باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګېږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسېږئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ورباندې عمود لګېږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بدرې سیمې لولو. لومړی متعددې سیمې کومو سیمو ته ویل کېږي؟ خوږو ګلالۍ زده کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمو ته ویل کېږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسېږي. نو دغو سیمو ته متعددې سیمې ویل کېږي. او دا سیمې چې دي په خپله په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویشت درجو او یو پر دوه شپږشپېته درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چنان سړې او بدرې سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږشپېته درجو او نیمې درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکښې کېږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږو ګلالۍ زده کوونکو هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوه شوي اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایاست. لومړی درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې عمود لګېږي؟ دریم، د جدي کښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله و احترامات می قبول کی قدر منو ګللې زکون کو زبرش ناغم خار تاسو ټول ته شرغلاس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوښه زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمه بوم پتن می درنو زکون کو د چې مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کی له خپل زنو سره خپل کتابچا او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لویې وچې وپېژنئ. کتاب صفحه له درېمې نه پیل ته شپږمې څپې پورې. هم چې نن قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له: لومړی د اروپا لویې وچې وپېژنئ، دوم د اروپا د طبیعي جغرافیې په هکله څه پوهېږئ. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لوی وچه و پیژنې د دې په حقله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچې په حقله موږ معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو برازیم په حقله معلومات ولو، کوم چې د جغرافیې موقعیت له خوا څخه یې په هغه حقله معلومات ترلاسه کړو. درنو او قدرمنو زده کوونکو، د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلورو خواوو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په معتدله سیمه کې موقعیت لري. د دې لویې وچې شمال خواته شمالي مجتبید بحیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانایي سمندرګۍ دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دي، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګۍ دی، د کپکاز غرونه دي او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیلې شوي، او لویدیځ ته یې د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی شو دغه سمندرګۍ د پنخشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په هکله وپوهېږو. همچنان درنو او قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لویې او پراخې وچې سره نښتې ده، کوم چې له همدې امله څخه یو شمېر جغرافیا پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لویې وچې ګڼي، او همچنان د یو یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، په دې لویې وچې کې پراخوالی چې دی په خپله 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي، او په 2012 کال کې د وګړو شمېر 2 میلیونه څخه زیات و. کله چې په 2012 کال کې د آسیا د لویې وچې د وګړو شمېر څېړنه وسول، همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د ګڼوالي یا هم د نفوس شمېرنه وسول، نو په هغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د وګړو شمېر چې و 2 میلیونه تنو ته رسیدي. او کچیر ستاسو په یاد وي درنو زده کوونکو، په تېره ټولګي کې موږ او تاسو ولوستل چې د آسیا لویې وچې د وګړو شمېر چې دی په خپله 1.1 ته رسیدلی و. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، 1.1 میلیارد وګړو ته رسیدلی و. نو نن ورځ موږ او تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمېر چې دی، ځینې مشهوره صنعتي هېوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې 100 ټاپو وزمې شته دي، او موږ او تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو. همچنان درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ موږ او تاسو کچیرې د اروپا لویې وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسوږو، نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتي دي، او زیات شمېر ټاپووزمې یې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونو سره نمو، او نن ورځ به موږ او تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی چې دی د اسکاندویا ټاپووزمه ده. دغه ټاپووزمه په خپله په دې ټاپووزمه کې د ناروې او سویډن هېوادونه پراته دي. دوهمه چې د درنو زده کوونکو، د بالکان ټاپووزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی، صبرستان دی، کرواسی دی او مونتکروی هیوادونه په دې ټاپووزمه کې موقعیت لري. همچنان دریمه ټاپووزمه چې د درنو زده کوونکو، د ایبری ټاپووزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي، یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخري ټاپووزمه چې ده، هغه د افنین ټاپووزمه په نامه سره یادیږي چې په هغه کې په خپله د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپله د اروپا د لویې وچې په افین ټاپووزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې په معلومداره توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي، او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپووزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو.
لولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول؟ خو ژوګللی زده کوونکو د اروپا لوی وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافیې بېلابېلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنې د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري، هغه پخپله د اروپا لوی وچې ده. که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دی، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویه وچه کې بیابانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هېوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دوی پر څو برخې وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخوانی او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ تاسو په تېر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته یې وچه واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ تاسو چش وایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیا زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللې او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلې دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ او تاسو د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې ده پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغو سیمو کې د ګونځو لرونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې په دغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې څوکې شته دي. یعنې دغه کوم غرونه لړۍ چې دي، دا پخپله ډېرې زیاتې تیرې څوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې ده پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یا هم یخه شوې ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې څوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الف او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. که چیرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په ملمداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبې او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوې جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کېږي، چې د انرژي څخه یې په صنعت کې استفاده کېږي، او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کېږي. همچنان د دې تر څنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته دي، د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کېږي، ځوانه اروپا ورته ویل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي، دغه برېښنا بندونه باندې جوړ شوي دي، بلکې د دې تر څنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود وو، اوسېږي په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي، او همچنان د دې تر څنګ زلزلې هم پکې زیاتې رامنځته کېږي. یعنې تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیاته اندازه سر دي، او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کېږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپېژني او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. ادرنا او قدر من زده کوونکو نن ورځ مور او تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ مور او تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچ مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ موقعیت څلور خایو مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لوی وچ کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندې، د اروپا د لوی وچ پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړه، کوم چې لس میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي، او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیرنه وسوله نو 232 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي، او همچنان د دې تر څنګ مراو تاسو د اروپا د لویې وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړله، او همچنان د دې تر څنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله هم معلومات ترلاسه کړله، چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپیژندله، او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو تر دې دم پرې یو څه ترې زده کړي واوسېږي او یو څه پوسې واوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس پنونو چمتو کړی دی، چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. رزم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم، لومړنی سوال د یورشیا له اصطلاح څخه مو موخه څه ده؟ یعنی موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د یورشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه زموږ او تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ درېم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپله ذهنه څخه ځواب ورکوئ. او که چیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدله چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی سئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست ته وګرځیږئ، او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ، او په هکله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په هکله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی سئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځایه پورې وو. هیله مند یم چې د تم ټولګي لومړی لوست به مو په ښه او درست ډول سره زده کړی اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي، تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر من اکول علی سکون کو زبرش نغان خار تاسو ته شرغ واس بم ده نه هم ټوکی جغرافیا مضمون لمړي لوستا. هیله من دیم چې تاسو ټول قدر من اکول علی سکون کی برات رو و جون صحت مند هو سیری او د صحت چم بم پتن می درنه اکول علی سکون کو په تیر ټوکی کی مرو تاسو د اورفا د لوی وچ په حق معلومات ول وستلا، او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاس ترل. نو نن ورځ د چیز مرو تاسو د نه هم ټوکی جغرافیا مضمون لمړي لوستي، مرو تاسو د افریقا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا په لیست زده کوونکو، په تېر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواوو په هکله معلومات لاسته راوړل، او همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیه، سیاسي جغرافیه، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په هکله مو معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوو په هکله معلومات ولرو. خوشا وګړلی زده کوونکو، افریقا لویه وچه د اروپا د لویې وچې په جنوب او د اسیا د لویې وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر، د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د 6 درجو او سویلي عرض البلدونو د 3 درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي. د شمېرل تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو له لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي، او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده. خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا په پرتله باندې لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د اسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچه چې ده هغه پخپله د افریقا لوی وچه ده. خو ژوګلالي زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالي په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15.5 میلیارد کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیونه کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیونه کیلومتر مربع چې ده اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د 10 میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا د لویې وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه ګڼل کېږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لویه وچه کې په 2018 کال کې د وګړو شمیر وسو، د دغه د شمیر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي په کښې کې استوګنه کوي. خو ژوګلالي زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند د سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو، افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېر دا چې ده په خپله اوبه دي، خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا سوې ده. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کېږي. په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خو ژو زده کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافیې جوړښت له مخې څخه د صاف غوړ لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویې وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کېږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده صافې غاړې پکښې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې کې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکښې لیدل کېږي، د دوی اعتداد چې دي پکښې کې کم دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځه کې د 4000 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هېواد د اپین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا تر منځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو، دا لړۍ د توناس له هېواده څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو، د کوچني اطلس په نوم سره یاد سوی دي، او د کین غرونه چې دي، د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي، موقعیت لري. د دې لړۍ چې ده ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زکونکو د 1500 متر څخه ډیر لوړ والی لري او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجود دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادیږي چې دغه لوړې چې دي درنو زکونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو له جملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکښې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بېرته دي درنو زده کوونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو د دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سواحل هم د کرنیز حاصل هیزې ځمکې منځته راوړې دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګۍ ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویې وچه یو له مهمو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ او تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویې وچه د استوا کرښه، دغه افریقا لویې وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تېره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنې دغه کرښې په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچه کې ډېر سیندونه بهېږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونو کې یوه کمزوري شي درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهېږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنې ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې عمله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنې کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلور مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا په لویې وچې کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې ده د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دښتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمېر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,695 کیلومتره اوږدواله لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل هیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د پاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لویې دلتاوې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو
د باران کچه شده یا هم د اورش کچه شده په کمه اندازه سره ده. یعنی باران نه پکشه اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکشه اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی همچنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي، چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی، او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی، چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي، او دوی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري، او همچنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندې بندونه جوړ شوي دي، او هم د سودان او مصر دواړو هېوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي، چې دغه سیند د سودان د هېواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي، او یو ځای کېږي، او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي، او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا دوی خپلې اوبه کمیږي. نو ځکه د ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله ولوستل، اوس هم بدلوس په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه د افریقا لویې وچې اړوند لنډ معلومات ولیکئ. دویم، د نیل سیند چیرته موقعیت لري؟ نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات متقبل کی قدر منو کول لیس کون کو زبرشنا غم پارت سے ټول تشرغاس ما ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لیس کون کو برات رو او چورو صحت مند او سجه د صحت چم بم پتن می قدر منو کول لیس کون کو زمر تاسو د نن ورځې لمړی لوست موضوع کانی چې نن ورځ به موږ تاسو بلوست کول ولو عبارت دی له لمړی طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو، او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې. قدر منو ګل لیز کونکو، د لوست په پیل بشپړ کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو، چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دی، او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر منو زده کوونکو، نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي، چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري، چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر ستاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کوره نه سویلې، ځمکه چې د خپل ځان کې وتلې او ننوتلې برخې لري، چې په همدې خاطر سره موږ نه سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو اوږدوالي، سور، لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودي سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کېږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه، یعنې په نقشه کې د نقشې په نقشه کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي، سور یا هم پلنوالي او لوړوالي، لوړې سطحې، ټیټې سطحې، په پوکي ډول سره دوه اړخیزې بودي سطحې، د هغې اوږدوالي او پلنوالي، دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یې هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشه کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي، د رسم بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی سي د ځمکې په بېلابېلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي. له لومړۍ د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړۍ د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نښه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور کرښې دي، څلورم پخپله د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلومه اوسېږي. یعنې نقشه موږ ته دغه ټوله شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړې نښې دي، هغه ځانګړې نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنې شمال، جنوب، لویدیز، ختیز، دا ټوله طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرښې، د دغو په هکله نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولو. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. قدر منو زده کوونکو، د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړې چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه، نه چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسېږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نرۍ نرۍ کرښې رسم کړو تر څو وکولی سو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډېر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کېږي او هغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیا دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور یا هم عرض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایي او سور ته پخپله عرض ویل کېږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسېږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پېژندلی سو چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی سو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی سو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته څه کې څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی سو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چینیان موږ ویلی سو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي. کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله واوسېږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله واوسېږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کو، 5000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کو، نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.5000. نو دا سم موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو.
د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې ده زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر هدا مهاله پورې موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې نقشه څه ته ویل کېږي. په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي و اوسېږي، د هغه نقشه موږ او تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه سیمې کولی شو چې د نقشې له لارې څخه موږ او تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ او تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کېږي، یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ او تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. ځمکې ژورې لوړوالی د کښو په واسطه سره موږ او تاسو پرزاد او پرزاد کوو یا هم انځورو او هغه موږ او تاسو ته پنشه کوو. هر کانتور کشه د مغې اټاکلي صحیح لوړوالی موږ او تاسو ته ښکاره کوي، یعنی د کانتور هر کشه چې هغه موږ او تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړې سطحې وي هغه ټوله موږ او تاسو ته پنشه کوي. د غرونو لوړې سکې موږ او تاسو ته پنشه کوي، په څرګند ډول سره هغه اعداد موږ او تاسو پکې پنشه کولی سو، ولاړې اوبه، خلیجونه، سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کښې چې بیا دې موږ او تاسو ته همیشه کله چې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ په نقشه کې ابي کښې تاسو وینئ چې دغه د ابي کانتور کښې چې بیا دې موږ او تاسو ته د دغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ او تاسو ته ټوله چې شته کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې، د وادیګانې، غاشیه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې، د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي، خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د په نقشې کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولی شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بېلابېل برخې وپېژنو، لکه د خاورې نقشه ده، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي، چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پېژندلی شو. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پېژندلی شو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو وپېژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکښې پېژندل شو، خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتئ چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنې د پلونو پولې، کوم سرحدونه چې د دې دوو هېوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ، د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده موږ او تاسو د دې په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي. او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپېژني، لکه موږ او تاسو د دغو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پېژندلی شو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دغو هېوادونو د دغو نقشو په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو اداري ویش وپېژنو، ښاروالي او ښارونه وپېژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپېژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هېوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ او تاسو ته په ګوته کېږي، او د دې په هکله موږ او تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه لولو. تر دې دمه پورې موږ او تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ او تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هېواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هېواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هېواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ او تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه، او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ او تاسو
واسطه په کوټه کې همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول د څارویو روزنه لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ تاسو ته راپېژني. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده محصولاتي جغرافیه یا هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ تاسو څه پېژندلی سو په دغو نقشو کې بیا موږ تاسو د تګ راتګ ټولې لارې موږ تاسو ته په نښه کېږي، پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټوله موږ تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی سو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ تاسو ته په نښه کېږي. د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې، مقیاس، جغرافیې، ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر د ارزښت وړ دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. وسندلو راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ، دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري، درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هېوادونه پولې په نښه کېږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس سفر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا لا په ما ښه وخت ولرئ.